دا پشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل در سره يم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې او د ملګرو ملتونو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د څلوېښتو کلونو بند سزا ورولې بشپړ خبرونه ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالان ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره د لیدو پر مهال د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي د ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی د پاکستان حکومت له دې پرته د روحانی سفر په نور سندی ویلی خو هلته میشت شنون کی وای دا سفر ځکه هم مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواری کې د پاکستان پر کردار خبری وشي د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی د زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولی بوکټي دا ونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستان وایي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له اوستو لپاره د اسلام آباد کابل واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي
ذکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي د رولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل مشري باید د افغانستان په خوښه او مشري پر مخ ولاړ شي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال راډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنیو سیمو ته ورغلي دي دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی بیګا د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یو ویډیوي پیغام کې ویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار کی دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق ده خوب تا اتری خوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی یو پلاوی اتاکل شوی چی پا دی تا اتری خوالی که خیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تی وسپر
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس ووژل شو او 15 ژوبل شول هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګګۍ او یا کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربینی څا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربینی څا ولو امر ورکړی وو او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول د عدالت ویل پر اکراجیچ لپاره شوی یو لڅو څخه لستورونه زبات شوی چې پکې ل 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2003 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمینې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځنو پلویانو د بند سزا ورولو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایی ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ کسان نیولی دي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایربیک او ژیت ولسوالیو کې تلاشۍ او چاپو پر وخت ونیول شول. د څارنوالۍ ویاند ایریک فاندر سپت وویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د وویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سه شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول 13 ورځ ویل د الفتح په نوم دا عملیات سهار وختي پیل شوی. د وویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور لوړو کې ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایی مرسته کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر د شنن کې وایي د سفر مهمه موضوع به د تهران او ریاض کړکیچ وي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر کیا جائے.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دا وکړي. پاکستان وایي د افغانستان شخړې یواز هواری یواز ل سیاسي لارې شونې دي.
There is no military solution to the conflict in Afghanistan.
په خوست کې د سغدریزه ضد د دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې چې پکې عالمانو د بیګونا خلکو وژنې په کلکه غندلې دي.
قاتل النفس
دغه سي ناوړي کړنې د بیګونا خلکو وژل دا په کلکه علما غندي.
او د ملګرو ملتونو یو عدالت په خواني بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د څلويختو کلونو د بند سزا ورولې. سندري به هم در خبرې کړو لمشال رادیو سره اوسه. ایران ولسمشر حسن روحانی نن اسلام آباد ته ورځي. د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. له اسلام آباد لدې پوښتنه کوو. رابی، که راته ووایاست چې حسن روحانی کله در رسیږي؟
پامیر، د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به سره د یو اعلی سطحې پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په دوه ورځنۍ دوره رارسي. په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. پامیر، د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړی دوره ده. نفیس زکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر سم د پاکستان بسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیان اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. پامیر، په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سره جاسوس د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالرو پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایهکاري، مواصلات، ریلوې، فضایي او سمندري تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شوبو کې چې کومې د ځان ښکار شوي معاهدي د خپل منځي تعاون وي، نو هغه به بیا د سره خبرې اترې کیږي او جاج به هم اخلي.
اوریدونکو له رابی اکرم خان مو اوریدل چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړل چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل او هغه مهال ایرانیو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر ان نمر په دار وځړاوه. ملیحه امیرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر مختلف اړخونه څېړلي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې له دې سره به پسې مکې نه یوازې پر روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړیو. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہوگی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پیر راہ پلکار دی بس چی کلا ایران نا دے دنگا قومی پاکستان کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آئے کی زیاد نا زیاد دے دوری خبری پاکستان اور ایران منس کیوشی اور دین طرف را دا پاکستان دا امدادو کے اور دا پاکستان ورکران اور انتطلو کی اضافہ ہوشی اور دے سرا سرا دا پاکستان دا غوالی چی جمن اور دے علاق اور دا سیر معاملاتو کے پاکستان دس افکارن شی چی اگر سعودی عرب سرا ورہر دے بلکہ اگر یو غیر جہدار افکار شی.
ڈاکٹر سرفراز وائی پین حال کے دا پاکستان سیاسی مشانو هم په حکومت غک کردے دے چی دا سعودی عرب او ایران پا معاملہ کے بے طرف پاتی شی او دا دوانو حیوادونو ترمینس دا سولے لپارا دا منزگڑی کردار تر سرکڑی. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمه حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کم کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور لینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د حسن روحانی تر دوري مخ کې روان کال په سر کې ایران ته تللیو چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو لامل د ځنډ ښکار شوی و. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم څلورو بجو،
حجرا
په څلور نیمه بجو.
زمشال راډیو ته غوږیاست. د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر نیولو دا وکړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي دا خبر نن سهار وختي مشال راډیو ته تایید کړ. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورت کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې دا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یا د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډیر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره وویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره اړین دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتو نه پس کیږي. دی وایي
د
افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته، د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سہولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امورو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې لپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالې لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي. قطر کې هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، که بیان دې خوشي کړي نو مازدې خوشي شوي دي، او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بهرې دپاره واخیستلی شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار دی چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې ورستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي وي.
د رابعه اکرم خان رپورټ په اورېدو. په خوست کې د شمالي وزیرستان میش ځینې کډوال وایي د روانې میاشتې پر یوویشتمه په یوه خیمه کې د ګیس له کبله د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان وژل شول. د کیمپ کډوال وایي په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. خو د خوست والي ویان مبارز زدران وایي له کورنۍ سره په غم کې شریک دی او هرومرو به ورسره مرسته کوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کښدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده، چې په نتیجې کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه، درې وړې جنکۍ، درې وړه وړکي شامل دي، وسوځېدل، مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پیښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پوښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ غږېږي.
دا د قتل حاجي چې کومه قبیله وه، دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته د دې سره هر قسم مرسته شوې وه. خو د دومره غمجنه وکیله جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا خبر دغه
قرانه مشر حاجی قتل سیدگی خبر او ته لشکي چاک شي
کوتکا تا کبیلاو ویر کی جنکای دکر سامان دا ټول وان ختم شو خو یو زپته دا یو شرینا بالا پښنورا ته پېته وانا وښولا وانا وني سلام له تاسو سره وکړه نه پاکستان
دغه پېښنه مې چې د افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا اغه وی و ویل
وکیان چې ډېر خپه شوم ډېر غمجن شوم اې دې درد مې خپل درد اې دې خپل دې خپګان دې دوی تر تا کړ ته پرېت کوم یو چې دا یو بدن دې نیږي زونه لره نه دی اې خو عمر به تاسو کې چې کوم څه خو چې دې نیږي مسئولیت یې دې ته بمیږي راته دې کې کومه ګوې تر کې
بیا مې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر وزیر هم خبر کا محمد نذیر وزیر و ویل چې زبا دې دغه پېښه او دې زنی مالی توان په باریک شه د افغانستان پاکستان حکومتي چارواکو سره تماس ونسم سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تیرورس په خوست کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمان او د مصر الازهر پوهنتون یو استاد هم ورغلی و. ویناوالو ویل علم او پوهه د سختدریزۍ مخنیوی کولی شي او دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې پخپله ودرېږي. غونډې ته ښځې هم ورغلی وې چې پکې یوې مشال راډیو ته وویل چې ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول هم یو ډول سختدریزي ده. د دې کانفرانس تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سولې زفزا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمې په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې مشال راډیو سره خبرو کې د وی سولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو عمل مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي، د عدالت تامینول دغه مهم ولری، نو د هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر احتساب.
ډاکټر محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه نا وړی کړنی د بی ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته zarar او نقصان سوال بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدی کړنی نه د پکلک علما غندی او د تنا روا کړنی وای
فيما لا يفيد.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی وحید الله وای چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولای دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو لهذا همدا وجه ده د افراطیت غری چې بی ځای قتلونه کیږي اندارنګ بی ځای فز سنگساریږي.
د خوز د خزو چار رئیسه د خزو د حقوقو تلف کېدل، خوانځیو ته د نجونو نه پریښودل او دوی لپاره د لازم روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د خزو په وزه باندې ډیر بد تاثیر کوي، ځکه د خزو د حقوقو په برخه کې د دوی حقوق تلف کېږي دا مې افراط ده. خوانځیو ته نه پریښودل د نجونو دا مې افراط ده. افراطیت بل اخر د خزو ذهنونه مغشوشوي، خزي د خپل حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کانفرنس کې او تنوع ناول مولوي حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلې ده او دا همکاري چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریده. د کونړ چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوذ پراخولو ته به یې نه پرېږدي. امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. اجملان معلومات راکوي. د کونړ د امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل تایید کړ چې د داعش ټلی پنځات یا کورنۍ په دې ورستوي کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتی سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد عملیات ورسته چې داعش پکې ماتې خوړلې وستوي د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سید خیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو پنځات یا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وخت دی. خدای وشایې واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړل شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سید خیل ویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والی وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
اجملن د رپورت مورید اوریدونکو وس هم د خبرونه په دې برخه کې درته د شفیق مرید په غږ د سندر نشرو.
ਜੁੜੇ ਗੁਨਾ
د شفیق مرید په غږ مو سندره اوریده، او اوس هم په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز. ایران ولسمشر حسن روحانی لنن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستانیو مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی. د البته د دې کس نوم وانخیست. هند هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل بیګا مشال راډیو ته وویل په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی، خو سید خیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی. بیګا د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یوه ویډیوي پیغام کې وویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان ګراجیچ کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګهګۍ 70 کلن ګراجیچ د په 1995 زیږدیز کال کې په سربنیڅا کې د 8000 هلکانو سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایی ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي دي. عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه یې د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي. ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یوه نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نوره هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو څه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدې شي او په مرګ جوبلی یا کورونو را پریوتو ک پوره کابو ونه موندل شي نو کم از کم د دېش میرا رقمې دي شي. دریه سي تیوي چې د سیلابونو لوی وجه یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کړی شي نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارېدل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې به ورلا غوره منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادرۍ مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر نا وشوا. د ادارې په وینا کسه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی وو چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي. خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د پاکستان محب وطن خلق دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ ژوریدونکو اختلافات په سیمه کې د فرقي ستاو تریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. وړس پانل کې په دې صورتحال کې وس د پاکستان لپاره ګران شوی چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجله وایي په افغانستان کې د سولې په مخه په جوړ شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار الله مومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقي شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او د لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تم څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایرانی ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې وسله ایران نړیوال بندیزونه لري کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډیر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډیر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوب ایشا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. لدی هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدمنی د چین پولو ته داخله شوی چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمیر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهده کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
چارواکي وایي د برسلز په څافنتم هوایی ډګر په برید کوونکو کې یوه د پاریس حملو لپاره بمونه جوړ کړي ول. دوی دا تصدیق د هغه د ډی این ای تر معاینه وروسته کړي. په 13 نومبر کې د پاریس ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو په ډلیزو حملو کې له 130 څخه زیات کسان وژل شوي ول. د بلجیم چارواکي وایي د دوی معلومات ښیي چې د پاریس او برسلز حملې یوې ډلې کړي دي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي ادارې رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
اروپایي چارواکو د مارچ پر 23مه ویلي د برسلز په هوایي میدان په دوو ځانمرګو بریدګرو کې یو د نومبر میاشت پاریس بریدونو کې ښکېل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشکوکه بم جوړونکي وو. د بلجیم، فرانس او اروپایي انتظامی خبری رسنو ای اف پی، اسوسییټډ پریس او د بلجیم خبری میډیا ته ویلي دي چې د نجیم لشراوی له ډی این ای تصدیق شوی دی چې هغه د مارچ په 23مه په هوایي میدان حمله کوونکو کې یو وو. چارواکو ویلي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د لشراوی په لټون کې ځکه چې دوی ته شک و چې هغه د پاریس بریدونو مهم مبینه ملزم صلاح عبدالسلام ملګری و چې د مارچ په 13مه گرفتار کړل شوی دی. 23 کلن لشراوی چې مراکشی نژاده بلجیمي شهري دی داسې باور کېږي د پاریس بریدونو لپاره خودکش جاکټې جوړې کړې وې. په هغه برید کې 130 کسان وژل شوي وو. د هغه ډی این ای د دغو جاکټو په ګډون د برسلز له یو اپارټمنټ یا کوره موندل شوی دی. داسې باور هم کېږي چې لشراوی یو وخت اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره کسان برتی کول. د فرانس یوې سینیټرې ناتلی گاولټ چې د جهادي شبکو په اړه د مطالعاتي پارلماني کمیشن مشره ده ویلي دي چې په پیښه کې د لشراوی لاس لرل دا ښایي چې د برسلز او پاریس بریدونه یوې ډلې ترسره کړي دي. په عین حال کې د برسلز اوسیدونکو عادي ژوند ته درا ګرځېدو کوشش کوي. سرکاري وکیل فریډریک وان لو ویلې دی چې په هوایي میدان ځانمر کې برید کوونکی ابراهیم البکراوی تر بریدونو مخکې په خپل کمپیوټر وصیت هم پریښیو. د وان لو په خبره د ابراهیم رور خالد د برسلز په مرکز کې د ځمکې لاندې د مالبیک نومي ریل ګاډي په تمځای یا میټرو سټېشن کې ځان الوزولو. له امنیتي کیمرو په ترلاسه شوې ویډیو کې چې تر برید مخکې حالات ښایي، له ابراهیم سره لشراوی هم موجود ښودل کیږي. هغه له ابراهیم سره د سامان گاڑی مخې ته بیولو. د پلټونکو په خبره یو بل کس چې لا پیژندل شوی نه دی، له پیښې مخکې له هوایي میدانه لاړ، خو تر هغې مخکې په میدان کې له بارودو ډک یو بیگ پریښودلو. د وانلو په خبره یو ټیکسي ډرایور چې د غدرې مشکوک کسان یې هوایي میدان ته وړي وو، د برسلز په شخاربیک نومي سیمه کې هغه کور ته په رسېدو کې د انتظامیه مرسته وکړه، چېرته چې پولیسو د بم جوړولو سامان وموندلو. په هغه سیمه کې چېرته چې د اروپایي ټولنې ادارې دي او ورسره نږدې په میټرو سټېشن کې چاودنه شوې وه، واپس خلاصې شوې دي. خو د زاوینتم هوایي میدان به لږ تر لږه د مارچ تر 25 بند وي. په برسلز کې له بریدونو پس ترهګري خطر په اړه درجه تر ټولو لوړې کچې ته رسول شوې ده. د دغه بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالی ډلې منلې ده. په عین حال کې د مارچ په 23 د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په دغو برید کوونکو کې یو تن په جون میاشت کې په ترکی کې نیول شوی او په خپله مطالبه هالند ته لیږل شوی. نوموړي وویل ترکی بلجیم هم خبرداره کړی و چې دغه تن یو وسلوال دی، خو د دې باوجود بلجیم دا ونه کړل شو چې له ترهګري سره د تړاو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا ورولې. د عدالت تیره ورځ په خپل فیصله کې ویل پر کراجیچ له 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. د دې پریکړې پر ضد د سربیا په پلازمینه بلغراد کې مظاهرې هم شوي دي. تفصیل اجملند راکوي.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلیزي وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډلیزي وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نخښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړي، وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیسا په ډلیزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوی دی. کراجیچ پرده د یو لسولګیدل تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبري اعلان ته ویلي چې د پوخانه سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف وختنه وکړي. د استناف وختنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا 2000 کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربیا وو. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یو لس کاله لانی ولکیدو پاتې اختبو.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونه په سرمشریزه کې د پایدار پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوې دي. د بیوزله مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ غونډ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان مالی چارو وزیر اکلیل حکیمی خبریالانو ته ویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل قسیم سولمل راکوي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځشنبه پرس خبر اعلان ته د دورزنی ناستې د نتایجو په اړه ویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو په وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمی ویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د استراتیژي په توګه د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې سي. په کابل کې د جیو پلس یا وباند هیوادونو په دوروسنۍ ناسته کې د دغه ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبر اعلان ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي. زموږ سیستم او بنسټونه دې حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګ وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباند هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د محل د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته د اسحاق خان په غږ د هغه دا نوې غزل در خپور کړو.
اسحاق خان په غږ مو سندره اوریده.
افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي دي ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی اشرف غني په شمال کې د تاوتریخوالي څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په وروستیو کې په بلخ او فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والي عطا محمد نور په لویانو مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې مرګ ژوبله وشوه چې له کبله یې په شمالي ولایتو کې حالات کړکېچن شول. هلته دوستم له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاري احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی. وایي د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري. بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریاب ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ول د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو د ذکر چې د پوینا یو کس پکې وشل شو او 15 نور ټپیان شوی. د فاریاب د والی ویان د احمد جاوید بیدار بیا د پیخي پاړه ول چې د دواړو لورو موترس پلویان په میمنې خار کې خپل کې مخامخ شوی دي. د وی خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په وڅلور لار کې دواړه ډلې یو بل سره مخ کیږي. یو شمیري وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکی کس وشل شوی او پینځه ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي یې دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. افغاني ویبکامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي ولسمشر غني عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
دا جملند رپورت مورد د فرانسې خبری اژانس وای د نړۍ یو شمیر هیوادونو د طبیعي ناورینو له ګواښ سره مخامخ دي. اژانس د یو وروستي رپورت په حواله وای د سیاسي نارامۍ ښکار د آسیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پرس خبری اژانس لیکنه وایي د آسیا یو شمیر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خود آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اژانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنگلادیش 0% د هند 20% او د پاکستان 0% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي افتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمیر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي افتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدی او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دی. دا جانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورت په حواله زیاتوي که حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي، نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 22 په لنډو سپو 2013 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د منځنۍ کورمې د پاړه سمکنۍ و ځنی اوسیدونکي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي او وایي په سیمه کې یې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. دوی وایي د دوی پر حلقې د ناامنیو له کبله انتخابات هم نول شوي، نو ځکه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازي هم نه لري چې د دوی ستونزې ورهوارې کړي. دوی وایي تر هغو به احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې مسئلې نه وي هوارې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناست د کورمی جنسې پاړه چمکنۍ له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوي نشته. هسپتال تر ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور کومه چمکنۍ او د مو داسې علاقې دي پوه شي چې هغه علاقې مته لکه سکول نه هسپتال نه اوبوی نه بجلۍ نه دا ټولې محرومې پاتې شوې دي، بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قوم مته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوه شي، هغه غرونو نه چې مو مته ځنه بیماري ورته جوړه شي، نو مو مطلب دی ورته سادې پړه چې نور ته رسوو. نو مو مطلب دا شی دی پوه شوي چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض مته دی اته رسره ورسېږي چې هغه لیاړې کې رسره مته دی یو مړ شي یو مته دی په تکلیفو دی مو مته هسپتال ته راورسوو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی یې بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو راوړلو نه وزګاریږي.
نوی کلی شو، ګلو غونډۍ شوله، پټک شولو، شپې ګوه اته کلی باغ شوې، تقریبا کم سه کم زر خوره بدی به وي. اوبه بالکل دومره تکلیف دی، کم سه کم یو دوې ګنټې پیدل لاره دی په هغه پخرو باندې راوړي. اوبه ډېره مشکلات دی نشته دی، بس همداسې خپله لږ پلاستیکي پایپ ما پولګو هغه لیاره کې کاټ را کاټ شي کله یې خوړ یوسي چې یوسي.
پاړه چمکنۍ د کورمی جنسۍ د قومي اسمبلۍ په 13مه حلقه کې ده. په یاد حلقه د 2013 په ټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتي حالاتو له وجې ځنډول شوی وو او لا تر اوسه پرې ټاکنه نه ده شوې. د عوامي نماینده د نشټوالي له وجې د پاړه چمکنۍ په احتجاج ناس اوسیدونکي له گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناستا جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د حشمت سحر او مینا ګل په غږ د سندر نشرو.
سودا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا شی تماشا میں ساد مخد تماشے کا آیا دے حقش پہ کا زمانت سیارا